مشال رادیو ده دا وخت په پېښور کې د سهار نه په کابل کې اتنیمي او دلته په پرا کې د سهار 5 بجې شوې دي. نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2013 میلادي کال د نومبر 13 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی يم او د مشال رادیو په لومړی سهارنی خبرونه کې په دې هیله ساسو هرکلی کوم چې سهار به مو په خیر او ورځ به مو نیکمرغه وي. د مشال رادیو د نننی نه ساته خبرونه فایل په لومړی سهارنی خبرونه سلام پښتونخوا کو خو په لومړی سر کې به مجید بابر ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
ستړي وشي سهار مو په خیر اورم به د مشال د خبرونو سرټکی. په کراچۍ او بنو کې امنیتي ځواکونو سره په وسلوال خطه کې 15 وسلوال وجل شوي دي. جاپان د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کېدو سره د څه باندې 14 میلیونه ډالرو مرسته وکړه. ملګرو ملتونو د فلپاین له طوفان ځپلو سره د مرستې لپاره د څه باندې 300 میلیونه ډالرو غوښتنه کړې ده. په کراچۍ کې د مشال ریډیو خبریال د رینجر ځواکونو د ترجمان په حواله وایي چې نن سهار د دغه ښار په ګلشنی بونیر سیمه کې په یوه وسلوال نښته کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې سره اړه لرونکي 3 وسلوال وجل شوي دي. ترجمان وایي چې نن سهار په دې پیښه کې د دوی یو سرتیری هم وجل شو او زیاتوي چې وجل شو ترهګرو د محرم د میاشتې په مناسبت په ښار کې د عاشورې په مراسمو د برید کولو پلان درلودو. ته دا مهال رینجر ځواکونو د وجل شو کسانو د شناخت په اړه سندي ویلي چې د دوی تعلق د پاکستان د کومو سیمو سره دی او نمونه او عمرونه یې څه دي. په یاد ښار کې د تیر سمودی راهیسې د شرخوخو پر ضد د پولیسو او رینجر ځواکونو ګډ عملیات روان دي. بلخوا په بنو کې د مشال خبریال وایي د ځایي پولیسو له خولې وایي چې تېره شپه د یاد ښار نه جنوب خواته 14 کیلومتره لرې په شیخ لنډاک سیمه کې د پولیسو په یوه پوسته د وسلوالو لخوا په یو برید کې 2 وسلوال وجل شوي او یو ټپي شوی دی. پولیس وایي چې په دې نښته کې د دوی یو سرتیری زخمي شوی دی. په پیښور کې د مشال خبریال وایي چې د عاشورې د مراسمو پر مهال د خیبر پښتونخوا حکومت د یادې صوبې پیښور، ډیرا اسماعیل خان، هنګو، کوهاټ، بنو او نوخار ضلې حساسې ګرځولې دي. د مون خبریال وایي چې د محرم په 9 او 10 نېټه به د یادې صوبې ټولې تعلیمي ادارې بندې وي. جاپان د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو له ترسره کېدو سره د څه باندې 14 میلیونه ډالرو مرسته وکړه. په کابل کې د جاپان سفیر هیروشی تاکاهاشی وویل د افغانستان د جمهور ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات ډېر مهم دي. تاکاهاشی زیاته کړه که انتخابات بریالي ترسره شي له افغانستان سره به د جاپان مرستې نورې هم زیاتې شي. د جاپان حکومت ساري چې ایا ستاسو انتخابات به کامیاب وي او کنه. کبریالی و تبان با زمون مرستی زیادی شی. د افغانستان د انتخاباتو کمیشن ویلی چې د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کولو لپاره 1.6 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. ټاکل شوی ده چې د جمهور ریاست انتخابات به راتلونکي کال کې کیږي. د افغانستان په غربي برخه کې سرحدي پولیس وایي چې د مخدره موادو قاچاق وړونکو د بار وړونکو موټر په ذریعه مخدره مواد ایران ته لیږدوي. د سرحدي پولیس یو چارواکي عبدالستار پرون وویل چې د هرات په اسلام قلعه بندر کې پولیس پرمختللي وسایل نه لري چې ایران ته د مخدره موادو د لیږد مخه ونیسي. د زیاته کړه
ما به وسایل پیشرفته احتیاج داریم.
موږ پرمختللو وسایلو ته اړتیا لرو. میکانیزه وسایلو، داسې وسایلو ته چې د نړۍ نور هیوادونه ورڅخه د مخدره موادو په وړاندې مبارزه کې کار اخلي. په خواشینۍ سره چې دغه امکانات موږ نه لرو. دا په داسې حال کې ده چې په اسلام قلعه بندر کې د پولیسو چارواکي وایي چې د ورځې شاوخوا 150 په بارونو بار لارۍ له دې بندره ایران ته ځي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما برتانوي وزیر اعظم ډیوډ کیمرون په ایران او افغانستان او شام کې غربي اتحادي هیوادونو ته په ورپېخو امنیتي چیلنجونو خبرې اترې کړې دي. سپینه ماڼۍ وایي چې اوباما او کیمرون پرون په ټلیفوني خبرو اترو کې کابل سره په افغانستان کې د کم نه کم امریکایي ځواکونو پاتې کېدو په اړه د یوې پرېکړې په اړه د روانو هڅو په اړه خبرې اترې وکړې. په بیانیه کې راغلي دي چې اوباما په دې نږدې کې په لندن کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خبرو اترو د لړۍ په ملاتړ کولو د کیمرون ستاینه کړې ده. په چک ریپبلیک کې د مازورو کسانو د حقونو لپاره یوې کارکوونکې ادارې د دغه هیواد د ولسمشر میلوز سیمن نه په هغه بیان د معافی غوښتلو مطالبه کړې ده چې ویلی وو هغه چې تر کومه په ویلچیر ناست وي نو تر هغې وزیر اعظم نشي ټاکلی. د مازورو کسانو چیکي قومي کونسل پرون ویلی دي چې د ولسمشر زمن لخوا دا بیان د یو ریاست د مشر شاهنشان نه و، ځکه چې د هغه د دې بیان له وجې د مازورو کسانو دلاداري شوې ده. تېره میاشت د ولسمشر میلوز سیمن ګوډا خوک شوی وه او دا مهال په ویلچیر ګرځي. په قاهره کې یو عدالت په مصر کې د تیرو درو میاشتو عملی هنګامي حالت ختمولو اعلان کړی دی. په قاهره کې د یو انتظامی عدالت لخوا د پرونی اعلان په داسې حال کې شوی دی چې تمه کېده ګوند یا د عدالت په دا پرېکړه دوه ورځې پس وکړي. د پوځ ملاتړي موجوده مصري حکومت د عدالت دا پرېکړه سمدستي نه ده عملي کړې. حکومت وایي چې دوی د یاد عدالت لخوا د رسمي اعلامیې جاري کولو نه پس به په دې پرېکړې عمل کوي. د دغه هیواد د حکومت ملګري هیواد امریکې د عدالت لخوا د دې پرېکړې هرکلی کړی دی. او رسته خبردار چې ملګرو ملتونو د فلپاین له توپان ځپلو سره د مرستې لپاره د څه باندې 300 میلیون ډالر غوښتنه کړې ده. د بشري حقونو چارو د حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سیکرټري جنرل مرستیالې والری اموس پرون وویل چې په دغو پیسو هغه 25 میلیون ډالر مرسته نه ده شامله چې ملګرو ملتونو د هنګامي مرستو د فنډ څخه له مخکې طوفان ځپلو سیمو ته بیله کړې ده. اموس دا مهال د مرستو رسول د فعالیتونو تنظیمولو لپاره په منیلا کې ده. د مشال د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو په لومړي سارنې خبرونه سلام پښتونخوا کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. د خیبر پښتونخوا امنیتي چارواکي وایي د محرم الحرام د جلوسونو د خوندي ساتلو لپاره امنیتي تدابیر نیولې دي. دا چې دا میاشت څه پیغام ورکوي، یو دیني عالم وایي د دې میاشت مقصد د امن خورول دي.
الله تعالیٰ په دې خوشحالی کی چې مسلمان امن راولی، ځکه امن سره دین او دنیا دواړه بالکل برپا کیږي.
د سعودي حکومت له دغه هیواد په غیر قانوني توګه د اوسېدونکو مزدورانو په ایستلو پیل کړی، خو یو پښتون مزدور وایي چې د ویزې باوجود دوی کفیل له دوی پیسې غواړي او د نه ورکولو په صورت کې د ایستلو ګواښ ورته کوي.
زما کپیلو کې باید ټیکټ باید نقل کا پایو مال 5000 ریال برا کې دا من کې کم آزاد کسان به کار کوو. دوی سعودیان صاحب 300 روپۍ کا میاشت غسته با 400 روپۍ میاشت غسته با.
افغان حکومت له امریکا سره د امنیتي تړون پر سر لوی جرګه رابلی. که څه هم ځینې حکومت مخالفه ډلې د دې کار مخالفت کوي، خو د ولسي جرګې یو غړی وایي دا کار به د کورنی جنگ مخه ونیسي.
د امریکایانو سره د ستراتیژیک امنیتي تړون د نه امضا بعد افغانستان د یو انارشیزم طرف ته ځي. په افغانستان کې یو خانه جنگي رامنځته کیږي.
او پر روان خبرونه کې په کراچي ښار کې د امنیتي سرتیرو سره په وسلوالن شته کې د وسلوالو وژل کېدل او په نور او په پاته برخه کې به سندري هم درته واورو له مشال رادیو سره وسی. زموږ غږ له مشال رادیو خاوري چې تاسو یې ټولې خبرونه هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ بڼه اوریدلای شئ. که چیرې تاسو انټرنیټ ته لاسرسی لري نو پر انټرنیټ هم د مشال رادیو خبرونه اوریدلای شئ چې پته ده مشال رادیو .com. دا مشال رادیو په لومړي سارنې خبرونه سلام پښتونخوا کې به له دوت سره سم خپل خبري اعلان ته ځو. ولدي خبر د سیمې پاړه تازه حال راټولو دا غوړسه به تاسو ته راپور ناورو. په لومړي سر کې ځو کراچی ته. په کراچی کې د مشال رادیو خبريال دا وزمر سره د ټلیفون پر لیکل دي. سهار هم په خیر.
ډیر مننه احمد شاه زمي صاحب.
دا سر راپورونه دي چې د پاکستان په کراچي شهر کې نن سهار د امنیتي سرتیرو سره په وسلوالن شته کې درې وسلوال او د رینجر ځواک یو سرتیری وژل شوی دي. په دې اړه تازه حال مر سره شریک کیږي. دا پیښه څه ډول رامنځته شو او څه حالت اوس په شهر کې؟
جی احمد شاه، چونکه په کراچي ښار کې د تیرو څه د پاسه 2 میاشتو راسې د لټن د پلټن عملیات دوام لري. د دغه لټون د دغه عملیاتو په لړ کې د کوم امنیتي سرتیری چې دی رینجر، هغه د کراچۍ ښار لانډ ټاون یو علاقه ده د پښتنو ګڼمېشته سیمه ده، د ګلشن بنیر نومېږي. په دې کې هغه د لټون عملیات کړي دي. په یو کور چاپه والده او په هغه کې د رینجر کم زواک ویان تیر هغه وی چې کله دوی چاپواله نو د هغه طرف نه پدې باندې ډزې وشوې او د دوی یو رینجر سرتیری چې د دغه زواک یو سرتیری پدې کې وجل شو به دوی ډزې کړې دي او د ویان په خبره درې کسانې پکې وجلې دي چې دوی د وسلوالو طالبانو تحریک طالبان پاکستان غړي دي او د دوی نه د دوی په وینا باندې وسلوم ترلاسه کړې ده. د رینجر زواک کم ویان تیر هغه وی چې دوی په کراچۍ ښار کې د عاشورې کم مجلسونه چې روان دي په دې باندې دوی د حمله کولو منصوبه جوړه کړې وه او دوی د دوی نه هغه وسله ترلاسه کړې ده کومه چې په دغه کې استعمالېدلی شوه. د سیمې د خلکو سره چې زما خبرې وشوې هغوی وایي چې امنیتي سرتیري اوس هم په دغه علاقه کې دي او سهار په 6:30 بجې دوی دغه عملیات شروع کړي وو او تقریبا د 8:30 بجو پورې دغلته ډزې روانې وي. خلک اوس هم په خپلو کورونو کې دي او هغوی ته د بار د راوتلو اجازه چې ده هغه نشته دی.
ډېره مننه زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو. ښه ورځ درته غواړو. زموږ اغله مشال راډیو خاوري له کراچۍ څخه ځو د پېښور پر لور. په پېښور کې د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې د محرم الحرام پر مهال یې امنیتي تدابیر نیولې دي او ځینې سیمې حساسې هم ګرځولې دي. په دې اړه دا وخت د مشال راډیو خبري زموږ سره د ټلیفون پر لیکه دي. سهار په خیر. ډېره مننه. کور ودان دار ته وایست چې د خیبر پښتونخوا حکومت د دغې صوبې کومې سیمې د محرم الحرام پر موقع حساسه ګرځولې دي او د دغه موقع لپاره دوی تر اوسه پرې څه امنیتي تدابیر په پام کې نیولې دي؟
بالکل جی، د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبې پېښور، هنګو، کوهاټ، دیر اسماعیل خان، بنو او نوخار دغه سیمې چې دي دا په محرم الحرام کې لکه خاص کر په 9 او په 10 محرم انتهایی حساس ګرځول دي او هم د دغه ضلعو لپاره هغې دغه احتیاطي یا امنیتي تدابیر دادي چې په دغه ورځ به په سکولونه چې دي یا د تعلیمي ادارې چې دي هغه خو د نن نه بند شوي او بیا عام سرکاري دفتر یا بازارونه چې دي هغه به هم بندېږي. د دې لپاره به د پېښور پاک له خبرو وکړم چې په پېښور کې دوه غټ جلوسونه په 9 او په 10 محرم دا کېږي. نو د صدر بازار حسینیه امام باره چې دغه په صدر بازار کې دننه ده او هم د دغې نه د په 9 محرم چې کوم جلوس پر راوځي نو هغې لپاره به د پېښور صدر نګیر چاپېره دا کوم جلوس چې په کومه لارو به تېرېږي لکه دا به پواله چوک باندې راځي او بیا به دغه امامي حال ته راځي نو دغه لارې به ټولې بندې وي. دا به وایم چې بیګا هم لکه کوم دغه مجلسونه شروع دي نو د بیګا صدر بازار هم بندو لکه د ماښام نه پس دغه صدر بازار بیګا هم بندو نن به هم بند وي. دغه شان په کیسه خانه بازار کې کوچه رسالدار نما او ګلبهار نما په 10 او په 9 محرم الحرام کوم جلوسونه راځي ماتمي جلوسونه نو د هغې لپاره هم د نن نه دغه انتظامات دي چې کیسه خانه بازار ته د بالکل د ګاډو لپاره تړل شوي ده. هیڅ یو ګاډی کیسه خانه بازار یا دغه اندرونی ښار چې دي دغلته نشي تللی. د پولیسو او چارواکو سره مالګه شیبه وړاندې خبرې وکړې نو هغې دا ویلي دي چې په ټول ښار کې 2 سی سی ټی وي کیمرې لکه کوم لارو باندې چې به دغه ماتمي جلوسونه تیریږي نو دغه کیمرې به لګېدلي او هغې به د کیمرو په ذریعه د دغه جاج اخلي د دغه سارنه به کوي. دغه شان د 5,500 نه 6,000 پورې د پولیس چارواکي به په مختلف ځایونو کې هغې خپله ډیوټي دا کوي په 9 او په 10 محرم. دې سره سره د ښار ګیر چاپېره لکه د ممندو جنسینه چې کومه لار راغلې ده د نوخار نه یا د خیبر د اړخ نه د خیبر جنسینه چې کومه لار راغلې ده نو هغه لارې به ټولې بندې وي او د افغان مهاجرین یا کډوال چې په صوبه کې دي نو هغوی به پېښور ته او یا نور د حساس کوم ضلع چې ګرځول شوي دي هغوی ته به نشي تللی.
دا راته وایست چې په دغه مهال کې دایا تر اوسه پورې د نامنۍ څه دا ډول پېښې تر اوسه پورې رامخته شوي دي رامنځته شوي دي که نه خیبر پښتونخوا کې؟
بالکل اعظمی صاحب، معلومات مطابق د اطلاعات مطابق په بنو کې بیګا ماښام د شیخ لندک پولیس چوکۍ ده هغې دا ده او بنو ښار نه 10 کیلومتره لرې ده. دغه ځای د چارواکو مطابق او د پولیس کوم حکام چې دي د هغې په وینا په دغه پولیس چوکي باندې بیګا وسلوالو برید کولو، نو په هغې په ډزو کې د دې په وینا دوه وسلوال مړه او یو زخمي دي. او دغه هم راپورټ دی چې په دغه ډزو کې د پولیس یو چارواکي هم زخمي شوی دی. نو دا څنګه چې ما وی بنو هم حساس ضلعه ګرځول شوې ده، او بنو چې دی دا شمالي وزیرستان سره نږدې پرته ده قبایلي سیمو سره. نو دغلته دغه پیښه بېګا وړاندې مخې ته راغلې ده. نور داسې حالات نه دغه شوي، خو بیا صوبایي حکومت د وفاقي حکومت نه یا د داخله او کوم محکمه چې ده د هغې نه دغه غوښتنه هم کړې ده. دا ویل کېږي پخنه دا خبره، خو دې دا ویلي دي چې کوم حساس ضلع یا حساس ترین ضلع دي په هغه ځای کې دي. په نهم او په لسم محرم د موبایل سرویسز بند کړي، ځکه چې دې دغه یاره څرګنده کړې ده چې په دغه ورځ کوم د بدامنې یا کوم د ترخګرې پېښې دي چې د هغې د مخنیوي لپاره دغه موبایل فون سرویسز بند کړي، ځکه چې په تېر وختونو کې هم دغه په پېښور کې او په حساس ترین ضلعو کې د موبایل موبایل سرویسز بند شو چې خلکو ته عام خلکو ته بیا تکلیف و. خو بیا دغه یو فایده شوې وه چې په دغه ځایونو کې دغه ترخګرې لویې پېښې نه وي شوې. خو بیا که موږ وګورو په تېر ځل په محرم حرام کې په ډېر اسماعیل خان کې د دغې باوجود په ماتمي جلوسونو باندې بریدونه هم شوي، په هغې کې چاودنه هم شوې وې. نو ډېر اسماعیل خان هنګو او پېښور د خیبر پښتونخوا داسې ضلع دي چې دلته هر وخت امکان
شته. صحیح، ډیره مننه زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو، ښه ورځ درته غواړو.
د مشال ریډیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلې
په پوکم 11 بجې،
حجره
په یو نیمه بجې،
ستونزې او سرکار
په پاو باندې 2 بجې،
د کرخه په غاړه
په 2 نیمه بجې،
د نړۍ رنگونه
په 3 نیمه بجې،
شال او شمله
په پوکم 4 بجې،
د مشال تر رڼا لاندې
په 4 نیمه بجې.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري او سترځو د راپورن پر لور. محرم الحرام د اسلام د هجری قمری کال لومړی میاشت چې په رانوي کېدو سره سم مسلمانان یو خاطه د نوي کال پیل کوي، نو بل خاطه د میاشت د تقدس په خاطر خپل دینی دند تر سره کوي. دا چې د دې میاشتې مذهبي ارزښت څه دی او له دې سره تړلې واقعې څه پیغام لري، په دې اړه دغه راپور اوریدو ته تاسو پام راګرځوم. محرم الحرام چې پښتانه د حسن حسین میاشت هم ورته وای، هر کال په اسلامي نړۍ کې په عقیده سره لمانځل کیږي او په درنه سترګو ورته کتل کیږي. په دې میاشت کې د اسلام د پیغمبر مسیحان حضرت حسن او حضرت حسین له دې نړۍ څخه کوچېدل دي. په همدې خاطر په زیاتره اسلامي نړۍ کې ځینې خلک عبادت او خیراتونه کوي او زیاتره شیعه مسلک مسلمانان بیا ماتمي جلوسونه راباسي. دا چې دا میاشت څه درس او پیغام ورکوي، یو دینی عالم علامه ثواب علي وای چې د دې میاشتې پیغام امن او یووالی دی.
د دې پیغام مسلمانانو ته د اتفاق او وحدت فلسفه ښیي چې اي مسلمانانو، لکه څنګه کربلا کې او ټول د امام حسین علیه السلام اصحابو کې هر ځای نه کسان موجود وو، سبت مصطفی کربلا کې انده اعلان کوي چې اسلام دین امن دی. په کار د کله کچيري مو مسلمانان د دین حقیقي نه خبر شو، یقینا به مسلمانو منځ کې چې کومه ناراضګي دي، بی امنیتي دي، سره انتشار او تفریقي دي، یقینا د شلګمو بچو امن طرف ته قدم واخلو.
په پاکستان کې د محرم په میاشت کې د سوي چې ځینې وخت د نامني پیښه رامنځته سي او یو شمېر کسان ته په کې مرګ ژوبله واوړي. دینی عالم حافظ الحدیث مولانا غازی محمد کمال وایي چې اسلام شر خوښونکي نه خوښوي او د امن تبلیغ کوي.
نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شر نه بېګانه وشتله. خدای پاک ما د شر نه وساتید چې هغه په علاقه کې په ملک کې شر او فساد جوړي. هغه خلک چې د الله تعالی ته اس محبوبیت تاغي بالکل نشته. الله تعالی په دې خوشحالي کې چې مسلمان امن راولي، ځکه امن سره دین او دنیا دواړه بالکل برپا کیږي.
په پاکستان او افغانستان کې روانو بریدونو او د تشدد پیښته په کتو سره مولانا غازی محمد کمال زیاتوي چې اسلام د بل انسان د حق خوړلو او هغه ته د سر او مال د زیان رسولو اجازه هیڅ کله نه ورکوي.
هو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی ہر مسلمان پر مسلمان مانے مال حرام دے, اولاد حرام دے, ابرو عزت حرام دے, داغ مال بنا لٹ گئی, داغ سر بنا ختم ہوئی, اور کو ملک کی تاثر یہود ناسی نصارائی ہندوان دی سکان دی اگر استا دن تتاوان نہ رسی جائے پر جائے ناسی خپل خپل کارو نہ کی, حتی علماء محدثین لکی چلے بھائی وحی نہ با دباؤ با پیاچے نہ با ورد سر ظلم کے.
دا کال د محرم الحرام میاشت په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په تیرو څو میاشتو کې د افغانستان او پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د تشدد په تازه پیښو کې سلګونو کسانو ته مرګ ژوبلا وشته ده.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. اوس د خیبر پښتونخوا پر لور. دا خیبر پښتونخوا په شبقدر تحصیل کې د انجونو یوول سکولونه د استادانو د نشوالي له وجې بندې ځای ولسوای چې د هغوی ماشومان به تعلیم لویږي. بلخوا د شبقدر د تعلیمي څانګې زنانه مشروای چې هغې له خپل مشرانو غوښتنه کړې چې د بنسو سکولونو لپاره د استادان مقرر کړل سي, خو لا هم تر دې دمه څه نه دي سوي. نور حال په دې رپورټ کې واوري.
په شبقدر تحصیل کې د جنکو لپاره جوړ شوی یولس سرکاري پرایمري سکولونه د تیرو شپږو میاشتو یا د دې نه زیات وړاندې بند شوي. په دې سکولونو کې زنانه استادانې د حکومت لخوا نه دي لګول شوي او دغه سکولونه جرنده پراته دي. د رشاکۍ کلي شبقدر ګورنمنټ پرایمري سکول سره خوا کې اوسېدونکي داور خان وویل چې د هغوی د کلي ولس ډېر غریب دی او نشي کولی چې ګنې خپلې ماشومانې د نورو سیمو سکولونو ته ولېږي. ریاض خان د سمنات کلی سرکاری پرائمری سکول لپاره ځمکه ورکړی وه او دی وای چې تر ډېرې مودې پورې د هغوی سکول چالو وو, ولې اته میاشتې وړاندې یوه زنانه استاده وه چې هغه د هغوی د سکول نه بدله شوه, اوس د هغوی سکول بند دی.
نو هغوی په کور ټول نه دی, ځکه چې زموږ په کور کې سکول دی, ځکه چې دیوال د کور دیوال او سکول دیوال یو دی, او مطلب سکول بند دی. خپل ماشومان په کور کې نه سبق نه وي, مطلب داسې ګاونډیان شو. زموږ په کلي کې واحد یو سکول دی تقریبا 115 تعداد وو, او ماشومان هغه یو کار مکمل ضایع شو. که سکول اوس سٹارٹ وکړي یو کار بیا ضایع شو, که سٹارټ نه کو نو مطلب ټول مستقبل به ضایع شو.
دا شبقدر د سیمې او سماجی کارکونکو خسته رحمان مشال د ریډیو ته وای چې حکومت ناری وهي چې ګنه هغوی نوې تعلیمي پالیسي جوړوي, خو حکومت کې چیرې د هغوی په سیمه کې د تعلیم پخوانی پالیسي باندې عمل وکړي نو د هغوی لپاره به دا هم کافی وي.
نو اکثر دا ماشومان د کور مخې ته چولې خرسي, یا به چې کم دی په دې لارو کوڅو کې ګن ترک را غونډي, خشاک به را غونډي, یا به اډوکې را غونډي, اوسپنه به کباړ به را غونډي, نو دې نه چې کم دی د معاشري یو خپر نشي جوړې دي.
بیا مو د شبقدر سرکل لپاره زنانه اگزیکټیو ډیسټریک ایجوکیشن افسر شایستا سهیل سره خبرې وکړې. نو هغه وویل
وقتاً فوقتاً رپورٹ اور کھڑی دی خپل افیسرز تا کنا خو بس پدی وایس ایکشن نه دوشته شوی. دا ڈائریکٹر پوری مادی کی کاپی کھڑی دی ایون دونا پوری چ اوس یو د درو سکول نو رپورٹ می تیار کھڑی دی ایڈیشنل سیول جج پنوم باندې سیشن جج پنوم باندې ما تیار کھڑی دی. می چ کی دی شتی بک ما سره ریسپانس را کی
خو اولس ویل چې د هغوی مشمون لپاره کچری سکول نه کولاو نشو, نو بیا د هغوی سره د احتجاج نه علاوه کوم بل لار نشته دی.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. د شبقدر ځو اوس د خیبر ایجنسی پر لور. د خیبر ایجنسی د لنډی کوتل پریس کلب غړي او خبریالان وایي چې د خیبر پولیټیکل ایجنټ د لنډی کوتل پریس کلب د ودانۍ جوړولو لپاره د فنډ منظوري ورکړې ده, خو لا تر اوسه پر دې منصوبه کار نه دی پیل شوی. دوی وایي چې د پریس کلب د ودانۍ د نشتوالي له امله له یو شمېر سن سره مخامخ دي. دوی غوښتنه کوي چې پولیټیکل چارواکي د پریس کلب د ودانۍ په جوړولو باندې ژر تر ژره لاس پورې کړي. په دې هکله دغه راپور ته غوږ شئ.
د خیبر ایجنسی د لنډی کوتل پریس کلب او دیداران وای چې د خیبر پولیټیکل چارواکو د پریس کلب ودانه جوړولو د پاره د روپو منځوري ورکړې ده, خو تر دې دمه په جوړې دوه کار نه دی پیل شوی. دوی وای چې اوس په بازار کې د کرایه په یو بلډینګ کې صحافتي هلې ځلې تر سره کوي او د سانتیاو د نشټوالي لامل د یو شمېر ستونزو سره مخ دي او د پریس کلب د پاره ځان لا ودانی نه لري. دوی وای چې پولیټیکل چارواکي د پریس کلب په دې منصوبه باندې کار پیل کړي. په دې حکله د لنډی کوتل پریس کلب صدر احمد نبی مشال ریډیو ته وایي,
مونږ ته دا مشکل دی چې اول خدا کرایا بلډینګ دی ډیر زوړ دی, او بل بازار په منځ کې دی, د حفاظت سیکورټی هیڅ انتظام نشته دی. مونږ غواړو چې پولیټیکل انتظامیه د لنډی کوتل خواوشا بازار سره نږدې داسې محفوظ داسې ځای مونږ لرا کی چې هغه کې زمونږ بلډینګ د پریس کلب د پاره جوړ شي چې هغه زمونږ د پاره هم سہولتي ورسره ورسره د خلکو د پاره د هغه ته رسایي هم اسانه وي.
او د لنډ کوتل پریس کلب جنرال سیکرټری شاهد فریدی وای چې پولیټیکل چارواکو له پکار دي چې مونږ د پاره د زمکي بندوبست وکړي او پریس کلب را لپرې جوړ کړي.
اوس خو د پریس کلب د پاره د بلډینګ د پاره روپیه منظور شوی دي، خو تر ټولو نغټه مسله چې د هغه زمکي هو اوس مونږ لګا پولیټیکل انتظامی ته یو چې یاره تاسو مونږ لازمکه راکو کنه، ځکه چې د سرکوریزم کې ډېرې په بازار کې خو که پولیټیکل انتظامیه په دلچسپي واخلي واغه مونږ لازمکه راکل غوړي نو دا غوسه لازمکه شته، خو پته نه لګي چې تاسو مسله هغه مونږ لازمکه نه راکې نو لازمکه د نشټوالي په وجه باندې د بلډینګ د اوسه پرې پاتې دی. که زمکه مونږ ته نه نه ملو شو نو د بلډینګ باندې فورن کور شروع کیږي، ځکه چې ډېر وخت نه دغه لپاره پیسې منظورې شوې دي.
د لنډ کوتل پریس کلب د جوړېدو د غوښتنې په حق له مچکله په خیبر هاوس په خبر کې د ترقیاتی کارونو زموار اډیشنل پولیټیکل ایجنټ عطاو رحمان او رگزی نو پختل، نو دوی وویل
پیسې راغلی دي او موږ د سکیم اپروول ورکړی، پیسې ونې جوړې شوې دي او اوس په لنډی کوتل کوم پریس کلب تاسو ته وایو د پریس کلب دپاره موږ زه لا فاینل کړی نه دی، او د دې لپاره موږ ای پی ایس ته ریکویسټ کوو چې هغه موږ ته زی راکړي او موږ په هغه باندې بیا فورن کار شروع کړو. د لنډی کوتل چکم پریس کلب د دې لپاره تقریبا داسې 90 لاکھ روپے منظور شوی دي، موږ سره دي انشاءالله ځکه غشي دا سایټ کلیر شي نو باندې به موږ فورن کار شروع کړو. نه نه هیڅ خاص خبر نشته، بالکل موږ خدا واړو په اول فرصت کې دا کار دې باندې شروع شي، ځکه څو ورځې شروع شي زر به ختم شي او نور کړو ته موږ فارغ شو.
د خیبر جنسای د لنډی کوتل سیمې صحافیان وای چې د پریس کلب په جوړېدو دې زر تر زره لاس پورې کړی شي.
د پښتنو ښځو لپاره د مشال اونیز خبرونه د شورو او زیارت پورز لما فرخنده وزیر سره
تاندې هیلی
د میرمنو پاړه ځانګړي اونیز خبرونه تاندې هیلی تاسو دروانی غړی په پا کې اوریدای شي. په سعودي عرب کې د کارکونکو یو شمیر نور مزدورانو په شان د پاکستان مزدوران هم په دې مجبور سوي چې خپل علاقو ته واپس لاړ شي. د دې مزدورانو وینا ده چې له دوی سره نه یوازې د دوی کفیلانو زیاتی وکړي، بلکې د څه باندې 13 لاکھ پاکستانی مزدورانو پیسې هم ضایع شوه. دوی ګیله کوي چې تر اوسه د پاکستان حکومت په دې معاملې کې څه ډول ګام نه دی پورته کړی. په دې اړه د مشال رادیو خبریال راپور کوي.
د نور ملکونو په شان په سعودي عرب کې هم یو شمیر پاکستانیان د مزدوري په غرض اوسېږي چې اغوی نه صرف هلته خپل مزدوري کوي بلکې ملکی معیشت لپاره هم د خپل حصي کردار لوبوي. خو د دې مزدورانو وینا ده نن سبا سعودي عرب حکومت لخوا د دوی مزدوریانو ته خطر ده او پاکستان حکومت تر اوسه پورې په دې خبره د دوی لپاره څه قدم نه دی پورته کړی. هم په دې لړ کې جده کې اوسېدونکي د کراچۍ سبحان وای د سعودي عرب کفیلان آزادې ویزې لرونکو نه سعودي کې د کار کولو پیسې هم اخلي او بلخوا د دې مزدورانو خلاف حکومت له اړخه کاروایی هم روانه ده. د زیاته کړه چې سعودي ته د کراچۍ حالاتو له کبله مزدوری لا تللی وو، خو اوس داسې ښکاري چې پیسې به یې ضایع شي. ریاض کی وسیدن کے گلزادہ مشال ریڈیو تا اویل اغدتی رو 15 لاکھ راسی پا سعودی کی کارکوی، خو اس چی سعودی حکومت لخوا مزدوران سره کما روی روان دا او دا مزدوران خپل علاقو تا واپس لے گی نو دوی سره دا ناانصافی دا.
ریاض کی اونے والا القاسم کی ڈیر سختی دا، القاسم کی اونے والا دا تبوک کی منگ مرگری تاری پولو کوئی تے آغا خمیس مشد تولو پسیر آغا سی دا وادو ری دا.
کله چې مشال ریډیو په دې اړه بهر ملکی پاکستانیانو لپاره کارکونکو محکمې قائم مقام ډایریکټر جنرال غلام حیدر خان سره د رابطې هڅه وکړه، نو د بیا بیا کوشش باوجود پکې کامیاب نه شو.
دا نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیب قصې انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی په ورځ دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مه هیروئ. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټولې خپرونې تاسو د رادیو تر څنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ چې پته ده مشال رادیو ډاټ کام. وخت د سهار 9:30 سوې. مجید بابر به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
نن سهار د کراچۍ ښار په ګلشنی بونی سیمه کې په یو وسلوال نښته کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوالي ډلې سره اړلونکي درې وسلوال وژل شوي دي. په یاد ښار کې د مشال ریډیو خبریال ته د رینجر ځواکونو ترجمان په یو وستل شوي ټلیفوني پیغام کې ویلي چې نن سهار په دې پیښه کې د دوی یو سرتېری هم ووژل شو. بلخوا په بنو کې د مشال خبریال د ځایي پولیسو له خولې وایي چې تېره شپه د یار ښار نه جنوب خواته 10 کیلومتره لرې په شیخ لنډک سیمه کې د پولیسو په یوه پوسټ د وسلوالو لخوا په یو برید کې دوه وسلوال وژل شوی او یو ټپي شوی دی. د شوري د مراسمو پر مهال د خیبر پښتونخوا حکومت د یاد سوبې پېښور ډېر اسماعیل خان هنګو کوهاټ بنو او نوخار ضلع په امنیتي حواله حساسې ګرځولې دي. د خیبر پښتونخوا حکومت صوبایي حکومت د کورونو چارو وفاقي وزارت ته اپیل کړی دی چې د شوري په 9 او 10 نیټه دي د یاد سوبې په امنیتي توګه ډېرو حساسو سیمو کې د موبایل ټلیفون سرویس بند کړي. جاپان د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو لپاره سره کېدو سره د سباندې 14 میلیون ډالر مرسته وکړه. په کابل کې د جاپان سفیر هروشی تاکاهاشی وویل د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات ډېر مهم دي. د افغانستان په غربي برخه کې سرحدي پولیس وایي چې د مخدره موادو قاچاق وړونکي د بار وړونکو موټرو په ذریعه مخدره مواد ایران ته لېږدوي. د سرحدي پولیسو یو چارواکي عبدالستار پرون وویل چې د هرات په اسلام قلعه بندر کې پولیس پر مختلفو وسایل نه لري چې ایران ته د مخدره موادو د لېږد مخه ونیسي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما برتانوي وزیر اعظم ډیوډ کیمرون په ایران، افغانستان او شام کې غربي اتحادي ځواکونو ته په ورپېو امنیتي چیلنجونو خبرې اترې کړې دي. په چک ریپبلیک کې د مازورو کسانو د حقونو لپاره یو کارکونکي ادارې د دغه هیواد د ولسمشر میلوز زیمن هغه بیان د معافی غوښتلو مطالبه کړې ده چې ویلي وو هغه چې تر کومه په ویلچیر ناسي نو تر هغې ودی ادم نشي ټاکلی.
دا مهم خبرونه لنډیز مو لمشال رادیو څخه واوریدئ چې مجید بابر وړاندې کوي. اوس هم د پاکستان کورنۍ ورسپانو او د نړۍ بهرنۍ ورسپانو ته کتنه لرو.
اکسپریس ورسپانه خپل ادارې کلی کې د حقانی نیټورک د مشر زوی نصیر الدین حقانی په اسلام آباد کې موجود کی او داغه وجنې ډېر سوالونه را مخ ته کړی دي. ادارې وایي اړومبې سوال خدا دی چې هغه په کم حیثیت پاکستان په سرخار کې اوسېدو. داغه په حق له خدا هم ویل کیږي چې د افغان طالبانو د ویان ذبی الله مجاهد په نوم یې اسلام آباد کې کار کولو. ادارې زیاتوي یو عجیبه خبره ده هم ده چې د افغان طالبانو دومره مهم تن پاکستان کې ازادۍ سره کار کولو او د ملک یوه اداره ته هم خبر نه و. ادارې په وینا کې وکتل شي نو داسې پیښې پاکستان لپاره مشکلات پیدا کولی شي. پاکستان نه داسې ډېر خلک ونیول شول چې د القاعدې مهم غړي وو او د نصیر الدین حقانی د وژنې نه دا خبره تصدیق کیږي چې افغان او پاکستانی طالبانو نور خلک هم په ښارونو کې موجود دي. ادارې زیاتوي دا صورتحال زموږ حکومت او ایجنسو لپاره یو چیلنج دی ځکه چې د دغه خلکو موجودګي ډېر مشکلات پیدا کولی شي. نو پاکستان حکومت له داسې حکمت عملي جوړول پکار ده د سپه ذریعه چې پاکستان په ښارونو او کلو کې موجود پټ شوی د القاعده یا طالبانو خلک په وتلو مجبور شي او ملک چې کم قسمه حالات سره مخامخ دي نو حکومت له ډېرې مهمې فیصلې هم کول وی. جنگ ورسپاړه خپل ادارې کلی کې وزیر اعظم میا محمد نواز شریف ځوانانو روزګار لپاره د یو کاروباري قرضې سکیم منځوري ورکړی ده. د ستر لاندې چې 25 کال پورې نارینه او زنانو ته به 1,00,000 روپۍ پورې قرض ورکړی کیږي. ادارې وایي وزیر اعظم میا محمد نواز شریف کله هم حکومت کې راغلی دی نو هغه د ځوانانو لپاره مختلف کیمونه شروع کړی دي چې یو پکې د ټیکسیانو سکیم هم وو خو بیوروکراسي او سیاسي مفاد لرونکو داسې منسوبې خپل مقصد لپاره استعمال کړی دي. ادارې زیاتوي نو اوس پکار ده چې د کاروباري سکیم منسوبې شفافیت خیال دې وساتلې شي ځکه چې ځینې خلک په داسې خو منسوبو کې هم د مستحقینو حق تلفي کوي. ادارې اخیره کلی کې په داسې منسوبو عمل کول لپاره ځوانانو ته مناسب تربیت ورکول پکار دي ځکه چې انتظامی او کاروباري تربیت کمواله د دوی قرض او سرمایه ضایع کول شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنال په یو مقاله کې لیکي د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي حکومت پلان لري چې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون باندې د خبرو لپاره روانه میاشت یو لویه جرګه راغواړي. په داسې حال کې چې د 2014 کال په پای کې نړیوال ځواکونه به د افغانستان ووځي، نو دا تړون به په افغانستان کې پاتې کیدونکو امریکایي ځواکونو ته لار هواره کړي. مقاله لیکي طالبان چې ځان ته د افغانستان اسلامي امارت وایي، دا تړون یې د مالک او غلام ترمنځ یو لاسلیک کیدونکی سند بللی. مقاله د صدیق مدبر چې د لوی جرګې یو انتظام کوونکی دی لخلي لیکي چې د امنیتي تړون پلویان او مخالفه دواړه به په دې اسمبلی کې برخه اخلي. نوموړی زیاتوي د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار پلاوی د افغانستان ولسمشر حامد کرزي سره د خالی پروس ملاقات کړي او غته د اغو کسانو د نمونو فهرست وړاندې کړي چې د لوی جرګې لپاره راغوښتل شي. که هم د حزب اسلامي یو ډله افغان حکومت سره شامل ده، خو ګلبدین حکمتیار په اغو مشرانو کې یو دی چې د افغان حکومت پر ضد کاروایانې کوي. د مقالې په وینا ممکنه ده چې د امریکایي پوځیانو د عدالتي کاروایانه د استثنا کېدو موضوع تر بحث لاندې راشي. مقاله لیکي همدغه مسلې د عراق او امریکا ترمنځ په 2011 کال کې هم دغه شان تړون لمینځه وړلې وو چې تر مخه یې د یوې لسیزې د جګړې وروسته د دای هواد نه امریکایي ځواکونه په مکمله توګه ووتل. بلخوا اسوسییټډ پریس لیکي د صحت نړیواله اداره ډبلیو ایچ او وایي چې په جګړه ځپلي سیمه شام کې د پولیو ناروغي 14 ماشومان متاثره کړي چې په پاکستان کې د پولیو د ناروغۍ وایرس سره تعلق لري، او ویل کیږي چې دا وایرس په ټول منځني ختیځ کې خپریږي. د ملګرو ملتونو ادارې د ګل پرس په یو بیان کې ویلي دي چې د بنیادي نښو نه څرګندېږي چې دغه وایرس په مصر کې د 2012 کال د دسمبر په میاشت کې د معلوم کړل شوي وایرس سره تړاو لري، او دغه وایرس په پاکستان کې د خوریدونکي وایرس په شان هم دی. اسوسییټډ پریس لیکي په پاکستان، افغانستان او نایجیریا کې د پولیو د ناروغۍ وایرس د 13-15 کالونو د کمپینونو پرته هم شتون لري. اجانس لیکي دا ناروغي په لږو ساعتونو کې یو ماشوم معذوره کولی شي. اسوسییټډ پریس لیکي اسلامي وسلوال چې پکې د پاکستان لخوا هم شامل دي، پر اغو ډلو کې دي چې د شام د ولسمشر بشار الاسد د لری کولو لپاره جګړه کوي، او داسې ویل کیږي چې دغه وسلوالو له ځان سره د پولیو د ناروغۍ وایرس شام ته وړي دي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي. په افغانستان کې د وخت امریکا سره د 2014 کال وروسته د بهرنی ځواکونو تر وټولو وروسته هلته د ځینو امریکایي ځواکونو د شتون په اړه د دوړخیزه امنیتی تړون موضوع ډیره تود ده. افغان حکومت روان میاشتې پر 19 نیټه د امنیتی تړون په حق له په کابل کې درې ورځنی لوی جرګه را بللې ده، خو په هیواد کې د پخوانیو جهادیانو یوې ډلې وار د مخه لا د اکشن به پوره ځواب غونډه راغښتې و چې په کې امریکا سره د امنیتی تړون مخالفت شوی و. عبدالحق کاکړ په دې اړه یو څېړنیز رپورټ جوړ کړی دی چې تاسو یې اوریدو ته بولم.
له 2014 کال وروسته د بهرنیو ځواکونو تر وټولو وروسته په افغانستان کې د امریکا شتون د دې هیواد تر ټولو ګرمه سیاسي موضوع ده. که څه هم د افغان حکومت او امریکا د امنیتي تړون پر ځینو جزئیاتو اختلاف دی، خو افغان ولسمشر د روانې میاشتې په 19 نیټه په کابل کې لوی جرګه بللې چې د تړون په اړه به حتمی فیصله کوي. خو هغه پخوانی مجاهدین او نور حکومت مخالفه ملایان چې د امنیتي تړون ضد دي، د یک شنبه په ورځ په کابل کې یو غونډه راغوښته وه چې پکې د دوی په وینا په یو خوله له دې تړون سره مخالفت وسو. د دې غونډې یو برخوال او جوړونکی وحید مجدا چې د طالبانو په واکمنۍ کې یو چارواکی وو، وایي امنیتي تړون د افغانستان په ګټه نه دی.
زموږ پیشنهاد دا دی چې باید افغانان سره یو شي، او دا کار مو کړی دي. تاسو که طالبانو علما اوریدلي، هغوی هم زمونږ پلوي کړی د دغې حرکت څخه چې د امریکایانو پر ضد دي، او ویلي دي چې زمونږ خبرې چې کوم دي هغه دا دي چې باید د طالبانو سره خبرې وشي، باید یو موقت حکومت جوړ شي، دا د انتخاباتو دا شان پرېښودل شي تر څو چې په افغانستان کې سوله نه وي راغلې. دا کارونه هیڅ نتیجه نه ورکوي. زموږ په نظر په دې مسایلو کې سوله په افغانستان کې نه راځي کوم چې بهرنیان او کرزي حکومت د هغه په لټه کې.
خو د افغانستان د ولسي جرګې غړی عبدالرحیم ایوبی بیا د وحید مجدا له خبرې سره اتفاق نه کوي. دی وای چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو تر وټولو وروسته هلته د امریکا شتون به هیواد له ممکنه کورنۍ جګړې وژغوري.
ځکه چې دوی تر اوسه پورې ټول مسله دي، تر اوسه پورې په استخباراتي کړیو پورې تعلق لري، تر اوسه پورې د مسله ډلو سره تعلقات لري، د سیمې په غاړو په دې غاړه کې، یعنی د امریکایانو سره د ستراتیژیک امنیتي تړون د نه امضا بعد د افغانستان د موجوده فعلی حالات جاری ساتلو ضمانت شکر کوي. د امریکا سره د ستراتیژیک سند د نه امضا باد ک په افغانستان کې یو اړبیا داسې حالات را منتکیږي چې موږ د اردو معاش نسو ورکولی، د پولیسو معاش نسو ورکولی، خپل مصارف نسو برداشتولی. افغانستان د یو انارشیزم طرف ته ځي، په افغانستان کې یو خانه جنګي رامنځته کیږي. بیا د افغانستان د موجوده فعلي نیمه سیاسي حالت ضمانت شکر کولی شي، یعنې دوی کولی شي د افغانستان خلکو ته دا ډاډ ورکړي، اطمینان ورکړي چې د نړیوالو قوتونو د افغانستان څخه د وتلو بعد په دغه تضمین باندې، په دغه دلیل باندې په افغانستان کې امن راځي. دې تګلاره نه لري.
بلخوا د افغانستان طالبانو د یک شنبه د ورځې د غونډې له امریکا سره د امنیتي تړون د نه کولو د فیصلې هرکلی کړی وو. هم دې ته په کتو سره عبدالرحیم ایوبی د غونډې پر برخوالو نیوکې کوي چې دوی ولې د طالبانو پر ضد خبرې نه کوي، چې د پوینه تر امریکایانو یې زیات افغان ولس او ګټو ته زیان رسولی دی.
دوی هم افغانستان ته امنیت نه دی ورکړی. دوی هم په افغانستان کې د پښپېته زره کسان یو په کابل کې د دوی په داخلي جنگونو کې یا په کورنی جنگونو کې افغانان قرباني شوي دي. زموږ پیغلو د مکوریان د بلندنزلون څخه ځانونه اچول دي. دوی هم د افغانستان تیاری پر پاکستان او پر ایران باندې خرڅ کړی دي. دغه چا په مقابل کې ولې ځکه نه پورته کوي چې د افغاني کلتور خلاف مبارزه کوي، د شوزو په جامو کې یوار په خپل د فرار د فار ته زمينه برابروي او بیا بیرته شوزي پر سړک باندې اختطافي په ودونو کې وژني، په ادرو کې انتحاري بمونه ځای پر ځای کوي، په مساجدو کې انتحاري حمله کوي، په قران کریم کې بمونه او بارود ځای پر ځای کوي.
خپل په افغانستان کې زیاتره عام خلک د امریکا او افغانستان د امنیتي تړون پلوي کوي. دوی هم وایي چې تړون به تر ډیره حده د افغانستان د ثبات ضمانت ورکړي.
څومره چې زه فکر کوم دغه تړون د افغانانو په ګټه دی او دا چې څومره زر کیږي د دوی سره امضا شي
امنیتي تړون د سیده چې د افغانانو په ګټه به ان شاء الله
کې دغه تړون امریکا او د افغانستان ترمنځ وشي او د افغانستان په شرایط کې منل شي، خصوصا دغه د جرزدیکشن مسله یا د قانوني د محکمې د صلاحیت مسله چې ده که افغانانو ته واک ورکړ شي، زه فکر کوم چې دغه تړون به د افغانانو او هم د امریکا په ګټه به وي.
او که نن هم د افغانستان نه د خارجي نه وتل، یعنی په افغانستان کې د سوې چامن د دې زه خپل مخالفت کوم.
د یک شنبه په ورځ د سبي غونډې په اړه په افغانستان کې ځینې کړي بیا وایي چې دا د ګوانډي هیوادونو پاکستان او ایران په لمسون سبي ده، ځکه د دوی په وینا دواړه هیوادونه نه غواړي امریکا په سیمه کې پاتې شي. خو وحید مجداد دا تور ردوي او وایي چې دغه تور لګونکي په اصل کې د خلکو پام له اصلي مسلو څخه راړوي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو لمړي سرنۍ خبرونه سلام پښتونخوا ته تاسو غوښنولې دي. اوس هم د هارون بچا په ژغ کې د سندرې پر لور ساز پام راګرځوم.
سولمبور غر غرو د شور نه دی خبر سولمبور غر غرو د شور نه دی خبر دا څوک چې جنگ غړې د جنگل زور نه دی خبر بچی لاد گدر گرو رکھی یادوی زما بچی لاد گدر گرو رکھی یادوی کوئی پر گدر لگے دلی اور دی خبر دا سوچ جنگ جنگل زور دی خبر سولم بو دغر غرو شور دی خبر سولم بو
دورانو فرمان لیونی زماد کور دورانو فرمان لیونی اخبر للمان دورانی دلکی کورن دی خبر سوچ جنگ وڑی دے جنگل زور دی خبر رسولم وہ دغر درو شور دی خبر رسولم وہ
زمو ژغله مشال رادیو خاوري د هرن بچا په ژغ کتاب سندره اوریده په داس حال کې چې دراتونکو کال په لومړی میاشت کې په افغانستان کې د ولسمشری ټاکنې تر سره کیږي په پاکستان او ایران کې د اوسیدونکو افغانانو د رائے د استعمال موضوع ته د سوي ده دا چې آیا دوی به وکولای شي په راتلونکو انتخاباتو کې ګډون وکړي او کنه د انتخاباتو کمیشن ویاند وایي د دې ډېر هیله نسی کېدای ځکه په دې برخه کې د افغانستان د حکومت په ګډون مختلفو ادارو د انتخاباتو د کمیشن د پلان ملاتړ نه دی کړی په دې اړه نور تفصیل نور یاس نوري وړاندې کوي
په پاکستان او ایران کې به افغان مهاجرین ونه کړی شي چې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو په راتلونکو انتخاباتو کې ګډون وکړي دا خبره د انتخاباتو د کمیسیون ویان نور محمد نور پرون ازادي راډیو ته وکړه او وی ویل په دې برخه کې هغه څه چې لازم و کارونه نه دي ترسره شوي او رستر بلې ناهیلي کیږي چې له هیواده بهر افغان مهاجرینو ته به په انتخاباتو کې د ګډون زمینه برابر نه شي کړی
د ټاکنو خپلواک کمیسیون هڅه کوله په دې لټه کې و چې کچیر وکړی شي هغه مهاجر چې په ایران او پاکستان کې میشتي د هغې لپاره دا زمینه برابره کړي چې په 2014 کال ټاکنو کې ونډه واخلي ولې د هرې ورځې په تېرېدو سره چې موږ وخت له لاسه ورکوو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون هغه امید په دې برخه کې کمیږي ځکه چې زموږ کوم پلان چې په دې برخه کې جوړ شوی و د ملاتړ ونه ګرځي
افغان مهاجرو ته په پاکستان او ایران کې د 2004 کال د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د ګډون زمينه برابر شوې و نور ولدا ځل هم کمیسیون له هیواده بهر افغان مهاجرینو ته په انتخاباتو کې د ګډون پلان ترتیب کړی و خو تر اوسه دغه پلان د عملي کېدو په چاره کې پرمختګ نه دی شوی او یو لړ ستونزې شته چې دوی ګومان نه کوي چې په نږدې راتلونکي کې هوار شي
زمونږ پلان درې برخې درلودلې یو مالی مسله و چې باید د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ورکړل شي دوه مو مسله د هیوادونو ترمنځ یو تفاهم یا یو تړون و د دې ترڅنګ تخنیکی مسله چې په کوم ډول باندې دا پروسه مخته لاړه شي څنګه ترسره شي په دې درې برخو کې تر اوسه پورې کوم مثبت فیډبک یا مثبت ځواب مونږ ته نه دی راکړل شوی
د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری د ارقامو له مخې 1,600,000 زیات افغانان په پاکستان او څه باندې 800,000 په ایران کې د مهاجرینو په توګه ژوند کوي یو شمېر کارپوهان وایي تر اوسه په افغانستان کې دننه په یو شمېر سیمو کې د خلکو لپاره د نوملیکنې پروسه نه ده پیل شوې او افغان چارواکي په دې کې پاتې راغلي چې د نوملیکنې پروسه په ټول افغانستان کې مخته یوسي نو به افغان حکومت څنګه وکولای شي چې له هیواده بهر په پاکستان او ایران کې د افغان مهاجرو لپاره په انتخاباتو کې د ګډون امکانات برابر کړي د انتخاباتو د کمیسیون ویان دغه راز ویل د آزاد او عادلانه انتخاباتو د ترسره کیدو لپاره له مختلفو ادارو سره کار کوي خو په هیواد کې ناامنی د دغو انتخاباتو په وړاندې یو لوی ستونزه ده ټاکل شوی د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات د 1993 کال د حمل په 14 ترسره شي
د تازه خبرونو سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو
زموږ غږ لمشال رادیو خاوري او زو د ننګرهار پر لور په ننګرهار کې د سمودي راهیزي د سړی تشتونکو پیش زیات سوي چې بیا د راخوش کېدو په بدل کې خپلوان څخه په لکونه روپی غشتل کیږي په دې ورستوي کې هم دوه تنه د جلال آباد له شهر څخه تشتول سوي و چې د دوشنبه یا ګل په ورځ یې مړی وموندل سول دا په داسې حال کې ده چې د وژل سوو ځوانانو قاتلین نیول سوي خو د وژل سوو کورنۍ وایي چې قاتلینو ته د لوړ پړو دولتي چارواکو سرپرستی حاصله ده په دې اړه نور حال جلال آباد د مشال رادیو خبريال راکوي
تختول شوی دو تنه تنکی ځوانان چې یوې د جلال آباد ښار په افغان ترک خونځي کې د نهم ټولګي شاګرد او بلې د افغانستان له شمال نه د یو واده په مناسبت ننګرهار ته راغلی و له تختول وروسته وژل شوی د وژل شوو د کورنۍ غړي چې د ننګرهار ولایت مقام ته په احتجاج راغلی و لوړ پوړي دولتي چارواکي لسړی تختون کو سره په لاس لرلو تور نه ول دوه تنو مشال راډیو ته وویل
یو ځوان اختتاب شوی دی روس دا غن هغه په شهادت رسیدل دی د دینه مخ کې ماشوم چې هغه د بغوان ترک شاګرد هغه هم په شهادت رسول شوی دی اختتاب شان چې کوم دي کوم مجرمین دي هغه نیول شوی دی دلته وس واسطي دي زورونه دي د بار نور پسې ټلیفونونه کې چا خوشی شي دا غي د مخنیوي په خاطر چې هغه ته جزا ورکړ شي په وځي چې هغه مجازات شي هغه د خوشی کېدو حسي روان دي
دا خپل قضاوتو کې شي یو ځوان دی بل ولادت ناراضي دی ولته صرف دوه ورځې خاطر په لار کې نیول کېږي هغه کسان د خواغه وجل کېږي هغه مې واده د خاطر راغلی او دا ځوان به ستاسو ځان چې هغه ډاکټر ته پونځي حاصل دي نو دا ځوانان چې موږ د لاس ورکو موږ د خپل حق چاته ورسو
د وجل شوی ز د کون کې پلار د ننګرهار له جنایي مدیریت نه صدا رنګ شکایت لرلو
دا ولې دوی ور باندې اقدام نه کوي دا سره کوم حکومت ده اته ماته په جنایي کې وایي چې موږ خو د خلکو دښمنی خو نشونی ولا چې نشونی ولا موخه د دولتداري موخه
د ننګرهار ولایت سرپرست ولی محمد انیب ګردیوال د وجل شو کورنۍ ته ډاډ ورکړو چې نیول شوی کسانو سره به د قانون پر رڼا کې چلند کیږي
موږ به په ډیر جدي توګه د دغه مجرمینو چې دغه اوس تقریبا 13 نفر په دغه تور باندې نیول شوی دي یو نفر چې افغان تور ته لسی ماشوم تختولی او هغه هم باندې دی هغه د اوس تحقیق روان دي دغه ډیر قوي تحقیق باندې کیږي او تر اخره پورې به دا موضوع خپل تعقیبوم تر څو دغه دوستانو ته د خپل بچیان برتنی شي راګرځول ولې دا تسلیت خو تحصیل شي چې هغه مجرم ته سزا ورکړ شو
خو ځینې کتون کې په دې باور دي چې په ننګرهار کې د غیر مسول وسلوالو شتون د دې لامل شوی چې د سړی تختون کو پیخي زیاتی شوی دي
زموږه لمشال رادیو څخوري اوس د پاکستان پر د راپور پلور ساس پام را ګرځوم د پاکستان جماعت اسلامي ویل دی چې پوز په سیاست کې د مداخله حق نه لري د خبره تیر ورځ په لاهور کې د ګونتر غونډې ورسره د جماعت اسلامي او مشر لیاقت بلوس خبريالان ته وکړه نو مړي د خبره د پوز د هغه بیان په خبرګون کې وکړه چې په کې پوز ویل جماعت اسلامي باید له وسوالو سره په جګړه کې د وجلسو سرتیرو د کورنوي احساساتو د مجرکول په بدل کې بخښنه وغواړي تر دې مخکې د طالبان مشر حکیم الله مسعود د وژنې په اړه په یو ټلویزیوني مباحثه کې د جماعت اسلامي مشر منور حسن پښتنه کړې و چې کله امریکا سره په جګړه کې وجلسوي کسان شهیدان وي نو بیا د پاکستان سرتیری چې د امریکا ملګرتوب کوي آیا هغوی ته هم شهیدان ویل کېدای شي او که څنګه پوځ د منور حسن دا خبرې گمراه کوونکي بللی دي له لسیزو راهیسې د جماعت اسلامي او پاکستاني پوځ ترمنځ اړیکې دي خو آیا اوس د دواړو ترمنځ درس پیدا شوی دی که پیدا شوی وي نو آیا دا اوږدمهاله دی او کنه په دې اړه د پامیر ساحل راپور اورو
د یو بل پر ضد د جماعت اسلامي او پوځ ورستي بیانونه څه معنا لري په اسلام آباد کې د سیاسي چارو پوهاند عبدالحمید نیر وایي دا ښکاری چې جماعت اسلامي د ګوند بانی ابو العاله مودودی د فلسفه پر لوري بیرته روان دی نه د خبره د جماعت اسلامي فلسفه تر یو هیواد نه بلکې د نړۍ په ټول اسلامي امت پورې تړاو لري
جماعت اسلامي نیوز بیسک فلسفی پہ واپس پہنچ گئی ہے اس کے بانی نے بہت پہلے سے کہی تھی
جمعیت اسلامی خپل هغه فلسفی پر لور بیا تللی دی چې مشر یې په خوا بیان کړی و د دوی مخه د هیواد لپاره نه بلکې اسلامی امت لپاره کار کول دی زموږ هیواد یو ریاست دی دولت دی او پوز دی دولت پوری تړلی دی زموږ پوز د دې هیواد د اساسي قانون حکومت او د هیواد د جغرافیایي پولو محافظ دی
فزیکل باونډریز کی محافظ ہے
جماعت اسلامی للسی زراہی سے لپوز سره نګری ګوند پاتې شوه دی د دې ګوند له پوځ سره دومره نږدې اړیکې ول چې پاکستان کې ځنو سیاسي شونونکو خدا ګوند د پوځ سیاسي څنګه بلله نو اوس د یو بل پر ضد بیانونه ټکر نه پیدا کوي پوهاند عبدالحمید نیر وایي دا هم هسې ټکر دی چې یو وخت طالبانو خودلې وو
یو ټکراو وه جو طالبان کی جانب سے اس وقت ظاہر ہوا تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو نہیں مانتے
دا هغه ټکر دی چې طالبان نو هغه وخت شودلې وو چې کلاغوی ویلی ول موږ د پاکستان آئین نه منو پارلمان نه منو او د پوز پر ضد جنگیږو نو جمعیت اسلامي چې څه خبره کړې و هغه په اساسي توګه د طالبانو بشپړ ملاتړ دی د جمعیت اسلامي په اړه باید موږ ته دا خبره معلومه ووسی چې پر دې سربیره چې دغه ګوند په پارلمان کې دی د اساسي قانون د وفاداری قسم خوري خدا په هیواد کې د القاعده تر ټولو زیات ملاتړ کوونکی ګوند دی
حمایتي جماعت ہے اس ملک کے اندر
نیر وای په پاکستان کې چې د القاعده وسلوال ډلې څومره کسان نیول شوې دي هغه یا خود جماعت اسلامي ګوند غړو لکورونه نیول شوې او یا هم لدی ګوند سره یې اړیکی ول نو د پوز او جماعت اسلامي ترمنځ دا ټکر دی و ستراتیژیک ټکر په څیر دی او کنه دا به د دواړو ترمنځ د اړیکو کیسه پای ته ورسوي په اسلام آباد کې د دفاعي او سیاسي چارو پوه ډاکټره عائشه صدیقه وای پوز اصلا له جماعت اسلامي قوت جوړ کړ نو دا په تبا وخت لګوي چې د دواړو ترمنځ کړکیچ به ختم شي او که څنګه
جماعت اسلامي کو بنانے والی فوج تھی اور یعنی کہ ناٹ ایز اے پارٹی
جماعت اسلامی د ګوند په څیر نه خو د یو قوت په څیر اصلا پوز جوړ کړی دی. دا کار له 1980 لسیزې راهیسې روان دی. پوز له هغه وخت راهیسې له جماعت اسلامی سره تړلی وو. اوس داسې ده چې د دواړو ترمنځ کړکیچ راغلی دی، نو دا باید وګورو چې دا لانجه یا کړکیچ به روان وي که نه ختمیږي به.
خو
پوهان نیر فکر کوي چې اوس ښایي د پوز او جماعت اسلامی د اړیکو کیسه پای ته رسیدلې ده.
میرا خیال یہ ہے کہ اس ٹکراؤ کی بنیاد پر یہ قصہ تمام ہوا.
ما تشکاری چې د دې ټکر سره خود دواړو کیسه نور پای ته ورسیده. پوز ته د یوې نظریاتي امسا یا ملاتړ ضرورت و او جماعت اسلامی د پوز له دې ضرورت زیات پښې غځولې دي. پوز ته د جهاد فی سبیل الله او داسې نورو خبرو د ملاتړ ضرورت و، نو جماعت اسلامی د پوز پوره مرسته کړې وه. اوس چې جماعت اسلامی دا فکر کوي چې اوس خو وسلوال اسلام پالې ډلې پر پاکستان حاوی کیږي، نو دوی باید په سپینه د دې ملاتړ وکړي. نو زما په اند دوی هم دې حد ته رسیدلی دي.
ملتنت اسلام کا ساتھ دینا ہے. میں سمجھتا ہوں جماعت اسلامی اس نہج پہ پہنچا ہوا ہے.
نو پوهانو په خبره کې جماعت اسلامی په دې ډول فکر روان پاتې شي، نو خای په پاکستان کې په سیاسي ګوندونو کې د یوازیتوب ښکار شي. خو دا پر حکومت او رسنیو منحصره ده چې په څه ډول په ولس کې د جماعت اسلامی پر نفوذ اثر اچولای شي.
پامیر ساحل و چې په پاکستان کې د پوز او جماعت اسلامی ترمنز د کرکیچ په اړه تاسو ته راپور اوروي. د سلام پښتونخوا د روانې خبرونې په پای کې تاسو د ستاره یونس په ژغ کې د سندره اوریدای شئ.
کچھ نہ تھا